پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړی. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اوریدلی شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د افغانستان د پاسپورت اداره وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرې لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز للوی درسي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې ویلي، دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکی تذکیرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکیرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکیرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکیرې نه لري، او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سه شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځو. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږ ویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږل. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو ودیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېر ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي، بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي، امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي، ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربی اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې لمخې تر سره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربی اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په زمینی ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربی اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر بډیر لاندوی او یوازې بعد دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم دغه چینایي واکسین ورکړه، لدې سره سره پیل کړ چې د پاکستان طبي کارکونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره پر سوله خبرې کړې دي. د دمرستيال ویان د دغو سیاستوالو د وړاندیز پاړه وویل
د افغانستان دولت او د ملي روغې چورې عالی شورا په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د کونړ د سید جمال الدین په هنتون محصلان د برښنا لکمبود شکایت کوي او والی په دې ولایت کې د یو بند د پروژې د پرانستو هیله ورکوي.
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مرادي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي.
دا به هم واوري
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ابدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري.
او د مخکښو شوزو په پروګرام کې د هلمند د والی له سلاکار میرمن هلمندې سره شهیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پاړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په اړه ځوانه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د سرنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګټ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که هم د افغانستان د سولې خبرې ورس تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهی تړون دی او مهمې برخې په اړه لا هم وروسته پیکړه نه ده کړې. د 2023 کال د مې میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنۍ واسطر وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا یې ارزونه روانه ده. خغلی بلینکن پرون د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پات کېدو یا هم پیسو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای په اړه د دریځ روښانه دی او وایي خپل عسکر کور ته راستان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کولو ته هم اشاره وکړه. وایي ویل امریکا یوازې دا هڅه نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د حالو ځلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مختګ تاری او ګوري چې آیا طالبان خپل ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پر مختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاستکینو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدنو ته زور ورکړی. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نور سره کتلي. جمهوری ریاست وایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس توان مرسال دوا خان میناپال په دې اړه ځدی اړین ته وویل
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بل خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلی او پر افغان سولې خبرې کړې. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تمه ده د مارچ په 28مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشري دیبور الاینز هم دوحه کې ده او هلته یې د طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دوی له میرمن الاینز سره په کتنه کې دوه هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی. ته زیاتوي
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر ته د میرمن الاینز سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې تر خوا جمهور رئیس غني ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړي او دا بهیر هڅه ژر چټک شي. خو د دې ټولو په خوا کې هغه څه چې مهم دي د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو صادقانه همکاري ده، هغه ټکه چې په اړه یې مثبت او منفي لیدلوري لا پر ځای دي.
ل کابل مو راپور اوریده پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه ورغستې پریکړه نه ده شوې او د وضعیت په ارزونې واشنگتن بوخت. تیر کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د امریکا د سولې په تړون کې واشنگتن دا ژمنه کړې وه چې د میتر لومړی نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه په دې شرط باسي چې د سولې د تړون ژمنې طالبان هم پر ځای کړي.
با قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دې برخه کې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د هغو ساحو ته د انرژي رسولو لپاره لومړیتوب ورکړي چې د قانون استخراج او پروسس پکې تر سره کیږي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس د زیربنای خدماتو شتون ته اړتیا لري، ځکه باید د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره د کارته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د ډبرو لسکارو څخه د انرژي د تولید طرحه هم چمتو کړي چې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې له همکارۍ وروسته به تطبیق کړي. په ورته وخت کې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې عمومي رئیس ډاکټر داوود مرزایی ازادي راډیو ته وویل د خپلې ادارې له اړخه د هر ډول همکارۍ ژمنه کوي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو شرکتونو ترمنځ د زعفرانو د پلور تړون لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ازبکستان هیواد ته د ځینو افغان سوداګرو د سفر پر مهال په میاشت کې د 10 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو تړون د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت وایان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل د دې تړون پر بنسټ د ازبکستان سوداګر هر میاشت 10 کیلوګرامه زعفران له افغان سوداګرو پیری په ازبکستان او نور آسیایي وادونه کې پلوري. د خغلی احمدی په خبره په میاش کې 100 کیلوګرام زعفران چې کال کې 200 کیلوګرام زعفران کیږي په سیمه او آسیایي وادونه کې د زعفرانو د پلور یو ست اقدام بلل کیږي. نو موړی زیاتوی همدارس په دې سفر کې افغان سوداګرو د ازبکستان له سوداګرو سره بیلابیل ناستې درلودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې او سوداګریزو همکارۍ په حق لای خبري اترې وکړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې تړون د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ازبکستان سوداګر دي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د زعفرانو د تولید لپاره افغانستان د نړۍ درې سترو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا $1 او یا افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ سلوي خپله، یو پاوند یو سل شپږ افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زرو شپېته افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه اووه اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پانتون د کمپیوټر ساينس پانځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه چې برېښنا نشته. د دې پانتون چارواکي دا ستونزه مني او وای استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلې ده. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره شمنه کړي چې د دې پانتون د برېښنا نه نشتوالي غم به ډیر ژر وخوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړي دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناشته وای دوه کال یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتی یو. برق ته موږ ډیره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا الرحمن صاحبی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون لامل یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړي خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او مونږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډېره مشکله ده چې مونږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته مونږ دغه درس وړاندې کوو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په چلی رښتو ساتونو کې څلور ساته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د دوه ساته درې ساتو لپاره دوام لري او د شپې د خوانه د یو سات دو ساتو لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. څلور ساته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسي نه لري او د کمپیوټر ساينس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مراجعي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. پنځه پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وبا چې په چټکۍ په نړۍ کې په خورې دوه دی وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.8 میلیون انسانانو ژوند خسته. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووېډ 19 ناروغي لمړنۍ نشي د چین په ووهان ښار کې ولیدل شوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېده. همدا چټکه خبرېده د لامل سوی شي د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18 چین نه یو کال پورسو دا ویروس یو اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه استراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. پاغینتی د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به د پدې ناروغي د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغیزمنو هیوادونو په شمیر کې ډیر والی راسي. له دې اعلان یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیون انسانان اخته سوي دي. 2.5 میلیون کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هیوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې لږ 9 میلیون کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیون کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول شوي محدودیتونه لري سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په شکه دوسو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغي یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلې ده، چې چیرې چې د دې ویروس نور خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8/19 په ټول افغانستان کې اوري. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمن د کرکټ لوبه روانه ده. وړاندې مو هم له رنزونو خبرو خو تازه حال دا دی چې افغانستان 338 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دا درې همغه لوبغاړي دي چې زادران او احمدی او رحمت چې پرون وسوځېدل، حشمت الله شهیدی 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ کوي، او اصغر افغان هم 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. وړاندې بیا هم د کرکټ معلومات ترکو. خوست مخه کو. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرنګي سیمې او لرغونې آبادات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرنګي میراثونو د ملي ورځې د نمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ 21مه د بامیانو په ولایت کې د بودا دولوي مجسمې ونړولې، چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې مونږ خیوا تاریخي آبده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ مونږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبدو هغه لومړنی سروې تر سره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ود لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د موزیمونو، تورستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د تورستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو تر تګ لپاره د زمینی مساعده ول دي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهانیار اسمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلود هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو. او بل کچیر ته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې حق له زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه برابرېږي او اقتصادي ګټه به مختلفه او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
دوی مې د کلتور په برخه کې، د تاریخي ابیداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان نشي، د کلتور خروب نشي او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمت وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کال مخکې د 1390 مریز کال د کاپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوسترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 15 متره لوړوالی درلود و نړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
دا سجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هلمند لوی مخکښ میرمنې سره ژغېدلې یو. 12 بجې لند خبرونه وړاندې کوو او د کرکټ حال بیا هم همدغه دی چې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمن ټسلو روانه ده. اوس د ډوډۍ وقفه ده. افغانستان 378 منډې کړي دي، 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. حشمت الله شهیری 128 منډې کړي دي، لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. او اصغر افغان هم 128 منډې جوړې کړي دي او لا هم ناسوځېدلی پاتې دی. اوس هم دا سجره ډو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازیابات ولسوالۍ نه ژتمند ده چې وچکالي را باران نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړپور چارواکو نم دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي زموږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نایو له سولې څخه په تاسو سره پاره کېم. زه موټروان یم، د نایو په لاین کې موټر چلوم. نو وروزه موږ د ډیر شتون سره مخ یو، لکه زموږ ډیر بعضي مریضان د نشي کولای چې اخوته واوري یا ډاکټران ته مراجعه وکړي. نو لارې بندې دي، دا زموږ مشکل دی. وروزه تر والي پورې زموږ دا غږ راته بدرګه کړی. موږ ډیر د شتون سره مخ یو، وروزه ډیر مریضان لرو، ډیر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړئ.
نورستان ولایت وامل صالحنا قری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرل پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامل صالح پرمن چې کوم لار غزیدلې ده، بده مرغه دغه لار چې ده کوم کبر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي من خصوصا هغه مسافر چې په راته کې په لار باندې او دغه د سړک خرابوالی په توجه او د خطو په توجه باندې ګاري په لارو کې بندیږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نشتان کې هغوی حضور لري، هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي. دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. والسلام علیکم.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د رواني پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یو خبر پانه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږ ویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده.
وسم د مخکښو شوزو پروګرام
مخکخي خزي.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری زملالي بشيريم تخنيكي چاري طاهر روشان پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروگرام مخکښ شدي کې د نن ورځې لیملمنه نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند والي مشاوره ده. له میرمن نجيبه فائز هلمندي سره په دې خبرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د شوزو د نړیوالي ورځې په مناسبت چې د مارچ 8 ده یو راپور ته ستاس پام را اړوم. د یک شنبه په ورځ په نی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې شوزو د شوزو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سولې او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سو. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ یو شمیر نور مسولینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسکونه شزینه فعالانو برخه اخیستی و. دا غونډې ویناوالو د شزو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له شزو سره تاوتریخوالی هم داسې روان وي. د شزو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د شزو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا و چې د ښځو دستاوردونه باید حفظي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي چې ښځو په باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د شزو وضعیت اندیشنې ورته دلته د شزو سره هر رخصت او تریخواله کیږي د کورنی ټولنیز جګړیز او کلتوري تریخوال سره مخ دي دلته شزې له اقتصادي روغتیايي او مدني مشکلاتو کړيږي دلته هر شزې د جګړې لامل یو نه یو درد لیدلای دی که سوله وشي د ټول ناخوالې لمنځه تللی شي
که مدني فعالان په غزنی کې د شزو وضعیت ته اندیښنې وړ بولي خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې شزو ته د کار زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د شزو د حقونو ملاتړ کوي د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغوی ته د کار کولو د شې زمینې د شتون څرګندوی کوي د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي روغتیایي ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکشه شدي دوام لري زموږ د خبرونی میلمنه میرمن نجيبه فائز هلمندی ده د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند توالي مشاوره ده میرمن هلمندی له موږ سره هم دا اوس پر لیکه ده خبرونی تشرغ لاست
السلام علیکم سلامونه او درنښت تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان کړيدلې زوريدلي او جنگفلي میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم د مارچ اتم یا د شزو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغه دردېدلې شزو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي
تاسو د هلمند دوالي مشاوره یاست او د والي ته سلام مشوري ورکوي په دولت کې د شوزو وند څه ډول ارزوي
کله چې زه غلم تقریبا یو میاشت کیږي چې د هلمند ولایت د مقام د شه حکومت ولي مشاوره په ایس راغلم نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې تللم البته می ځینې مشورې ورکړی دي هغه مشکلات چې دي په هلمند کې غوتاسو پوهیږي چې مشکلات به شي ډیر دي نو تر اندازې پوری موږ وکولای سوال چې دوی ته مشورې ورکو او د شزو د تاو تریخوالي په باره کې غواړو چې ډیر کارونه ان شاء الله وکړو او څنګه چې نن اتم د ماچو په هلمند کې په بیلابیلو معافلو کې میګدون وکړي او وینامي وکړي پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د شوزو نړیواله ورځ ون منځل سوچ په دې کې ډیر شوزي د ولایت مقام والی صاحب او اداري پلاوی هم تشریف راوړي وو نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د شوزو په وړاندې د تاو تریخوالي کچه باید کم کړو
اغلی نجيبه فائز تاسو د شی حکومت ولی په برخه کې سلاکار یاست د ولایت د شی حکومت ولی په برخه کې تاسو فعالیت څه دی
اصلا شی حکومت ولی هغه حکومت توای چې په هغه کې ټولنیز عدالت تضمین شي ټولنیز عدالت په دې معنی دی چې په هغه کې د یو ټولنه د ټولنې افراد خپل اقتصادي ټولنیز مدني تعلیمي صحي د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کی چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروری دي نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر الیزل وکړو او ان شاء الله دا الیزل به مو په نتیجه پاتې نشي ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندوی یو کوشش کوو چې په افغانستان کې د یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان کښې دي او کناري نه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسي پیدا کړي
که تاسو په خپل ولایت کې د شوزو د بشري حقوقو وضعیت په اړه مشتیل څه معلومات راکې تاسو د شوزو وضعیت څنګه ارزوي که په ځانګړي توګه درته وایم د زده کړو او کار د زمینی په برخه کې
تاسو ته معلومه دی چې په افغانستان کې د 20 کال کې چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېری ریښې لري، چې د هلمند خلک د 20 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي، مخصوصا شتي د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوی دی د جنگ له امله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي، بیا هم د هیواد په ټولو د هیواد په ټولو ولایتو کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي البته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په شهر کې موږ نسو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند ښه دی، ځکه دا خو شار دی، د شار امنیت نسبت به ولسوالیو او لیرې پردو سیمو کې نسبتا ښه امنیت دی، او دلته ښځې او نجونې کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، مثلا پوهنتونو ته ولاړ شي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوی له منځه وړي دي، د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډیر بد تاثیر کړی دی، او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم دا ده چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دي، صحي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي د خلکو، او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونی ولای. ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په سندو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی، اته دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نور هم د پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیز تر پای شای لس میلیونه نور انجونی په کم عمر واده سي، چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کوم اندیشنې لري او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسی چې خلک خپل کوچنی نجونی په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی دی د خلکو په اقتصاد. نو پخوا هم دا مشکل و په هلمند کې چې نجونې به په ډېر کم عمر ودېدله، او اوس بیا دا تاثیرات هم پر شوي دي، اضافه شوي دي چې نجونې په ډېر کم عمر ودېږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بېخي ډېری، خپل د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقاف ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا نارواري چې یو انجلې په کم عمر کې واده سي، او یا انجلې په بد ورکول سي، یا انجلې جرم نارینه کې شزي تاوان ورکوي. دا ډېر یو وسی موضوع ده چې باید په دې کې ډېر څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای چې دغه شوم پدیده لمیان زولاسو او یا ولار سی او یا هم کچه کمسی. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلې سم چې خلک په هیدلې دي، خلک اگاسوي دي، اما بیا هم موږ د لری پردو فسیمو نه یو خبر، ځکه البته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو، او ډیر کم راپورونه موږ ته د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي، ډیر کم قضايا موږ سره رسیږي او موږ په خبريږو. نو زموږ هیله دا ده، زموږ هلې ځلې به دا وي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیام خلکو ته ورسوو، چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي. د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راځي که نه، ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د ښځو په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوی دي، موږ باید هغه پیاده کړو، موږ هغه ته باید غوږ ونیسو، موږ هغه آیات هغه احادیث ته احترام وکړو چې د ښځو په باره کې دي. متاسفانه چې د جهل، ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بیخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې ستاسو شرور او جوړ وسه د ټولو مېلمنو سره، او بل احترامات و ټولو شریف نجیب خلکو ته د افغانستان تقدیر نومه. ګروال عبدالباقی احمد عراق څخه خبرې کوم. سلام اول خوشی و هلمندی صاحب ته خپل احترامات او نیکی ویلی وړاندې کوم. خدای چې ټول هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغه سې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي، او بل د ښځو حق و حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصده ورکول شوی دي. بل په هیڅ عنوان سره حتی که اروپایي ممالک دي، حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي، دا د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب ارګرو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو ایرې زه به در په یاد کړم د تاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه وي. صاحب هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او زموږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزنو ښځو چې دی په زوره وجېږي هم ظلم زیاتوي، پرېسیږي په خواښ خسر په اور کې سوځېږي، پټرول باندې اچولي دي، نو صاحب ژوندی صاحب څخه کړي دي علالي کړي دي. هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مایله چې مهاراج چېرې رانیوله په کور کې سمه نمبر کې مور پرې ورسره همکاري وکړي دا نجلۍ یا دا ناوې په مړه کې نو بیا صاحب مور پلار کې صاحب ورته مسلم کې دلته صاحب موږ سره ډېر مشکلات لرو. بشیر صاحب او صاحب تاسې کوشش وکړئ تاسې مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغسې وروسته پاته جامعه کې دغسې شجاع او مردانه ښځې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه یې سفر کړي دي. موږ په تاسو افتخار کوو. یو کار وکړئ صاحب چې دغه جامعه یو فکري و روشنۍ ته صاحب مانه دغه کوي. اوس که حبیبه سرابي والي سوره سري کاغذ په بامیان کې وای نو هغه وای کندهار ته کنداري بیا هلته استولې وای چې هغه بامیانیان هم د موږ به په رنګ په اصول باندې پوهېدلي وای. او دا وخت نو تاسې وخت مې صاحب ډېر ونیوی
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیر زیاته مننه ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه.
مننه د ګران او محترم ور ډګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه تری کوم چې ډیر شو معلومات راکې. او مشته د زړه قوت را وبخشي او محترم ابيبولا ابيبرحمن ورته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیر ښه سوال یې وکي، مننه ترې کوم. د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست، دلته د ډیر وخت راهیسې دشمن زالې جوړې کړې دي. دلته متاسفانه چې یوازې نه هلمنديان بلکې د هیواد ټول ځوانان، زموږ اولادونه، زموږ بچیان دلته زخمیان سوي دي، دلته شهیدان سوي دي، او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره. او د ټولو په غم کې موږ ځان شریک بولو. خپل هلمنديان جنگي خلک نه دي، هلمنديان ډیر با فرهنګ خلک دي، هلمنديان ډیر مهربان خلک دي. متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه بخې ډیر دي. موږ ډیر اوږده پولې د پاکستان او د ایران سره لرو، چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي. نه پرېږدي چې هلمنديان کار وکړي، نه پرېږدي چې هلمنديان ښه ژوند ولري، نه پرېږدي چې هلمنديان انکشاف او ترقی ته ورسیږي. دا د تاسف ځای دی. دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی، بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی، ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه تویه سوې ده. چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم، او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم، او موږ ټول په غم کې شریکان یو. موږ هغه نخبه یا فعال شزي سرکشه نستلو، یو کمیټه مو سره جوړ کړل چې په دې کې تقریبا 15 دیرش تنې شزي هغه تحصیل کړه، قاضیانی پکښې کې دي او مدافع وکیلانی پکښې کې دي، تحصیل کړه شزي دي، رئیسانی پکښې کې دي. موږ یو کمیټه جوړ کړل چې په دې کمیټه کې طرز العمل مو دا و چې په هفته کې یو ورشینو هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست تر ازي پر هغه باندې غور کوو، او داغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو. او یا هر قضیه که یوازې د ښځو د پوړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه، بلکې اقتصادي مشکلات لري دلته ښځې، بیکاری استا، نور اجتماعي مدني مشکلات استا، په دا ټول مشکلاتو کې موږ دخیل یو. ان شاء الله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خويندو او مندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کو. دا کمیټه نن جوړ سواله، ست سبا ان شاء الله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسرل شي.
تاسو ازادي رادیو او ری د مخکښ شذي پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فائز هلمندۍ را سره پر لیکه ده. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم تاسو ملمنې سوي سلامون. زه هیله درخواست اخمر زه ما زنګ می پښتونخوا نه والي دي. انو تاسو ملمنې تاسو څوک چې د ازادي رادیو نه زمغه غوري ټول ته دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هر خور باندې دا سره شي چې خپل حق تر لاسه کړی وي. او بل ملیحا زه د بخنه غواړم ملالي، زه دې خور نه پښتنه کوم، د خوست او مشاورم د کارم کوي کنه. نو دغه یو پښتنه جن کوم چې څنګه دا اوس هلمند کې دې په مثبت اړخ کتل کېږي او کنه منتي څوک، یعنی د چرغلی دغه دغه ته دي دا درس ویلې دي او دا کارونه کړې دي، څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسیدلې ده زموږ ماشومان نو نه بم درس وایي، ان شاء الله دا ځای به تر لاسه کی او کنه د سده چې وای د دې په شان کارونه مکوي. او بل دوی نوی کمیټه خبره وکړه، نو څنګه دا دوی به لري پرتو سم ته رسیدګي وکړي، ځکه چې دا کمیټه دغه دای وځ تر خار او تراغ ولسوالیو پر محدوده پاتې وي کوم چې دوی پکې کار کوي کنه. نور خزه او دا بيخي د هیڅ نوم نه وي خبرې. او بل تم بل پاکستان کې ژوند کو کوم افغانان خزه شي دي، نو بيخي د بشري حقوقونو خپل د حقوقونو هیڅ سم نه خبرې، نو بس دا غزم پښتنه وي.
ډیره زیاته مننه هیله درخواست احمد زی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو پښتني مدواړې واخستې له نجيبه فائز هلمندۍ صاحب سره به دغه پښتني مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم تاسو محترم میلمانی ته سلامونه نیکی اغه امیر د جلال آباد ته سره تماس کیما زما پښتنه د خاول میلمانی خیر نه دغه ده ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین کی دي دوی یا صلاحیت نه لري یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرری کې ډېرې نرم او چرب وعدې کوي خلکو سره بیا چې هغه سې لازم وي وایي چې موږ به هغه چېدین د منځه وړو لري کوو به او مثلا دا به کوو دا به کوو
ګرانې خور خورکۍ هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د ښځو نړیوالو ورځو ته مبارکي وایم دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بلا واسطه بلا دې چې مثلا رشوت ورکی بلا دې چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسي مثلا زه چې ما دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دي او نه می واسطه درلودله صرف خپل په لیاقت خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکي دا وزیر خبره ده چې اوشزه دا مقام ته رسیږي یا شزی د مقامونو ته رسیږي دا خو په دې معنی نه دی چې د کور سه چا لاس نیولی او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښینوي دا د یو عمر مبارزه د یو عمر درس او تعلیم د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو شزی یو ځای ته رسیږي دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په شنه نظر ګوري البته زه خپل د المندیان څخه ډیره 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 به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري او دا هغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر او ماته شوقي او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي البته دا تشویق دا جنب لري چې د زړه قوت ورکړي او کوشش کوي چې هغه ډیر کار وکړي ډیر فعالیت وکړي ډیر مبارزه وکړي خو زه خپل هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه وایم چې زه بیرېږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي دا کمیټې نن جوړه سوله په دې کمیټې کې به موږ لایي وظایف وټاکو ان شاء الله دا کمیټې به د سبا خپل کار پیل وکړي هغه اداري لاري چارې به سبا موږ تکمیل کړو موږ ان شاء الله الرحمن دا او عدد درکو عمل مندیانو ته ام د افغانستان ټول خلکو ته چې موږ به په لری سیمو کې به ام سفر وکړو د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو هغه موږ افغانان دي هغه موږ بچیان دي هغه موږ ورونه دي هغه سره به کښینو خبرې به وکړو ترسو د سولې په باره کې اول بیا د اتباو د حق او حقوق په باره کې مخصوصا د شزو د اسلامي حقوق په باره کې به موږ معلومات ورکو ترسو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو
ډېر مننه
غالو د ورور پښتنیته
مهرباني
د ورور پښتنیته ګران ورور سلامونه د توړاندې کوم تاسو رښتیا وایئ په دې کې به خو اتمن مشکلات شته زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ځای کې یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښینی چې البته ستا د خلک کدا چې خلک نه وای کار اهل کار ته وسپارل شي دنیا به ګلو ګلزار شي افغانستان به هم جوړ شي ننګرهار به هم جوړ شي هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې دا مشکلات خوسته مګر زه خپل په نور زه کار نه لرم زه خپل کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار نه غیر قانوني هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم ځکه زه مور یم زه خور یم زه مېرمن یم او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیر قرباني ورکړې دي او تر دا غځای رسیدلې یم زما سبا الله جل جلاله په دې دنیا هم په دنیا پښتنه وکي چې زه خپل یو دقیقه وخت ضایع کوم او د خلکو आवाज و نه ورم ان شاء الله دا درکومه چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ ته تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړي والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې زموږ د لشکرګاه په یو ګوښه کې یو دنجونو مکتب وو، یو چا شکایت وکړي، هغه می د والی صاحب سره مطرح کړي او ریاست محترم معرف سره مو مطرح کړي. هغه مشکل مو تقریبا 80% ورته حل کړي او ان شاء الله 100% به حل شي. خو دا بیا هم دا درکومه چې موږ خپل وخت ځای نه کو، ځکه موږ هم خپل وطن ته، هم خپل خلکو ته، هم خپل کندیانو او یتیمانو ته، هغه شهیدانو ته چې موږ په خاطر خپل وینې توی کړي دي، د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو. نو دا ته کوم ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
ډیر زیاته مننه نجيبه فایز هلمندي صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شتزي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rferl.org.